متر مربع دي. د انتاریو سیند دی چې هغه په خپل 9210 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولی دی. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښی زده کوونکو جهیلونو څخه مې مطلب دی. همچنان درنو زده کوونکو د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړله. خدای دې وکړي تاسو ټول پوسی اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم، هیله احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي زده کوونکو، زه برېښنا غفاری یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح غواسم. ما د نهم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوست ده. قدرمنه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سیندونو په حق لري. خو زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په حق معلومات ولرو. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو داسې ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافیایي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچې ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چارچاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده. د استرالیا مهم سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، عبارت دي د ارلینګ د سیند څخه، د دارلینګ د سیند څخه، موري سیند دي، همچنان د دې تر څنګ د لنچ لین سیند دی، او دا سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیوی دینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلي وو چې لوی دیوی دینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سیندونو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده، پخپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالی کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډېرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 800 کې راځي. نو یوازینی توپیر چې دی دلته همدغه توپیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي. چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320000 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ورباندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بد په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بد په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي. چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کشتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یا هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اوردی دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبو ډېرې زیرمې لري، چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کونکو تر دې دم پر تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاس سره وړي وو چې وسام د لوس راتنه کې به تر ازو چې بری بره کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولول. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوس بولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسي او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې دي ترنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نسته. کمه اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. کچیر موږ تاسو د دغه لوست متوجه اوسېږو، موږ تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ تاسو ته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی. یعنې د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتې نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چته او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سهیل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دی، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د جدي کرښې یې له منځ څخه تیره شوې ده. یعنې د جدي کرښې په منځ څخه چې دا تیره شوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګېږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنې دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو، د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري، چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري، چې د دې هېواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه همسته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولئ. خوښ زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د اسپانون د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه دی په لنډ ټوک کې بیان کړئ. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ سره ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو سمه زده کړئ اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي اوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی زکون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاسو ټول تشرفاس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. کله د تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع بوم پتن می هم چنان هله د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستي او سړي او یو څه په مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ د کون کو مخله دینه چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع کانی چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حق له به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنه کونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 500 صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتنو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي زکونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدل دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلي هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ولالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دغه زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځه وړلو لپاره یو خورا اغیزمن منبع یې هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال په لور وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونو زیات شمېر ګټې لري چې کچیر ته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه د بډې ډېر زیاتې ککړتیا سره مخه بخ وي ځکه کچیر نه وزنې لامل دا ونی او درخت دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې د دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شانجوریږي یا هم کوم ددان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات نباتات یا د خپل پانه په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او ورسره د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابي او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې تر څنګ زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنې موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنۍ هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کوي. د څارویو ته د وښو په برابرولو کې په لنډ ډول سره که چیرې موږ او تاسو وایو ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبل او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانۍ په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو دروازه کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم دغه ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېمه برخه ځنګلونه یې د بت ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او همداسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي. چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تیره پاڼې لري، چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال له منځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي. چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې شوي دي، چې دغه ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 14,000 هکتار ځمکه نیولې ده. چې اصل په اصلاح شوو شون میوو له 14% تر 22% پورې غوړي لري، چې له یو ټن شونو څخه تر 1.5 تر 200 کیلوګرام پورې غوړي ترې لاسه کیږي. او هم چې نن درنو ځکونکو دغه غرونه چې دي، دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي، دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي او د 1,000,000 هکتاره په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده. چې د پکتیا مرکزی سیمې او د زندران، منګاد، زانځي او همدارنګه نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق له معلومات ولو، چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتار په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي، چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په سره یې چیږي او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولی دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دې حاصلات رسیږي، چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ کټ لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم چې د بیل ویدیزو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نسته، یوازې په شمالي جنوبي او ویدیزو سیمو کې سته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قائمه ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقس دی، پسته ده، غرنی بادان دی، سړی دی او نور دی چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیرابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شپتالو، بادام، زرشک، انګور، شنګ، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د زموږ هېواد دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونو ولې د نو د تو د دوهي لعمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نختوي. خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخي په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکي لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیز او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدل او په هلته به د دغه بوټو پښنه کول سره هم ډول نباتات ترشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غزا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پستا، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنزلی او داسې نوري د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غزا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو زه زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو کورنۍ دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په څه پوه شوي واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا.